السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر 4 بجې شوې د ازادۍ رادیو یوې بل خبرونه ته خراغلې د دې سات ډېره برخه د ازادۍ په چپو کې پروګرام ته ځانګړې شوې. دا پروګرام پرون پنځشنبه په ژوندۍ بڼه خپور شوې ده. نن تاسو تکرار اورئ خو په سر کې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. د طالبانو ویان په افغانستان کې د داعش القاعده او نورو ترهګرو ډلو د موجودیت په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د غړو هیوادونو اندېښنې به بنسټ وبللې. زبیح الله مجاهد نن پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر لیکلی چې د افغانستان د بې ثبات ښودلو لپاره باید له هڅو ډډه وشي. د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د دوشنبې په ورځ د چین، ایران او پاکستان استازو په افغانستان کې د داعش القاعده او پاکستاني طالبانو په څیر د ترهګرو ډلو حضور ګاونډیو هیوادونو او د نړۍ امنیت ته جدي ګواښ وباله. د ملګرو ملتونو په یو نوي راپور کې ویل شوی چې په افغانستان کې د داعش شاوخوا 2000 او د پاکستاني طالبانو یا ټي ټي پی شاوخوا 6000 وسلوال ډیر دي. زبیح الله مجاهد ویل چې دا بې ځای تورونه دي او د حقوقي د اثبات لپاره هیڅ سراز شواهد نشته. داعش په تیرو 4 کلونو کې چې طالبانو کابل نیولې دی په افغانستان کې د یو لړ خونړیو پیښو مسؤلیت منلې دی. د بغلان په دوشي ولسوالۍ کې د یو مسافر وړونکي سرویس او بل موټر د ټکر له امله 24 کسان ټپیان شوي. دا ټکر تیر شپه د دوشي ولسوالۍ د سنگسلاخ مکتب په سیمه کې وشو. د بغلان د پولیسو قمندانۍ په یو مطبوعاتي اعلامیه کې لیکلي چې دا پېښه هغه وخت رامنځته شوه چې کله یو 580 بس له پل خمري څخه کابل ته روان وو او له یوې لارۍ سره ولګېد. ټپیان چې نارینه، ښځې او ماشومان پکې شامل دي د دوشي ولسوالۍ امبولانسونو او ځینو شخصي موټرو لخوا د بغلان ولایتي روغتون ته لېږدول شوي چې د یو شمېر کسانو روغتیايي حالت نازک ښودل شوی. دا ټکر دوه ورځې وروسته له هغه وشو چې په هرات ولایت کې د مسافر وړونکي بس او یوې لارۍ د ټکر له امله 90 کسان مړه شول. د پاکستان په ستر ښار کراچۍ کې په یو ګودام کې 14 لک تر لږه 4 کسان وژلي او تر 150 ډیرې ټپیان کړي دي. له لومړۍ 14 وروسته په شاوخوا دوکانونو کې اور ولګید او د اورلوبو په ګودام کې نورې 14 وشوې. د پاکستاني چارواکو په وینا 14 ټپیان په روغتون کې دننه بستر شوي او د 13 شپې د 14 له امله 4 تنو سا ورکړي. تر اوسه د دې 14 لامل نه دی څرګند شوی. او په ایتالیا کې یو اوکراینایي د هغو 14 په تور نیول شوی چې په 2022 کال کې ترسره شوی او د نورد ستریم ګازو پایپ لاینونه یې زیانمن کړل. مشکوک کس چې د ایتالیا پولیسو یې نیول تایید کړي، د جرمني څارنوالانو لخوا د جرمني د محرمیت قوانینو سره سم یوازې د سرهی کې په نوم پیژندل شوی. د جرمني فدرالي څارنوالانو ویلي چې هغه له یوې ډلې سره د تړاو په تور تورن دی چې ادا کیږي. د 2022 کال د سپتمبر په 26 د ډنمارک د بورنهولم ټاپو ته نږدې د بالتیک سمندرګي په غاړه کې د نورد ستریم یو او نورد ستریم دوه پایپ لاینونو کې چاودیدونکي توکي ځای پر ځای کړي وو. نورد ستریم چې د روسیې ګاز جرمني ته انتقالوي، د روسیې د دولت تر واک لاندې د گازپروم ملکیت دی او د لویو اروپایي انرژي شرکتونو لخوا په ګډه تمویلیږي.
آزادی په چپو کې
در امواج آزادی سلامونه ستړي مشه د ازادۍ په چپو کې پروګرام ته مو ظفر د سیال د قدر جلالوف د تخنیکی چارو په سمبلخ تر کلی کوم. ټاکل شوې ده چې د روان اګست میاشتې په 25مه او 26مه د پاکستان په پلازمېنه اسلام آباد کې د طالبانو د حکومت یو شمېر مخالفین چې په طبیعت کې ژوند کوي راټول شي او غونډه وکړي. که څه هم تر اوسه په ښکاره د دغې غونډې اجنډا معلومه نه ده، خو د پاکستان هغه انسټیټیوټ چې د جنوبي اسیا د ستراتیژیکو زده کړو انسټیټیوټ په نوم باندې دی او د دغې ناستې کوربه دی، ویلې دی چې دوی غواړي افغانان په خپلو کې سره راټول شي او د افغانستان د ستونزو په اړه خبرې وکړي. خو دا چې پاکستان په تیر کې د یو شمېر سیاسیونو همدارنګه د افغانانو په باور د طالبانو زیږنده او اوس د طالبانو مخالفانو ته ځای ورکوي، تر شای اصلي موخه او اصلي هدف څه دی نن پروګرام کې پرې خبرې کوو. د چولی د اسلام آباد واکمن حکومت د طالبانو مخالفانو ته بلنه ورکړي، پر کوم مسایل به په دې غونډه کې خبرې کیږي، په ناسته کې به څوک ګډون کوي، او دغه سیاسيون چې له افغانستانه بهر دي دوی په یو دریز او په داسې کوم پلان سره دې غونډې ته ورځي وکنه. له میلمنو به یو پښتو نصره په پروګرام کې دوه قدرمن میلمانه په کاناډا کې د افغانستان پخوانی سفیر او همدارنګه د ولسي جرګې پخوانی غړی شونکی کړو خیل او د سیاسي چارو شنونکی سید ذاکر شاه ساتاتی. تاسو دواړه ستړي مشئ، مننه لدې چې وخت مو پرېښود چې پروګرام کې راسره خبرې وکړي. اغلی کړو خیل، پیل کې به تاسو ته راشم. کوم لیست چې په دې وروستیو کې په ټولنیزو رسنیو کې خپور شوی دی او تر اوسه پورې په ښکارا باندې نه د پاکستان حکومت د بهرنیو چارو وزارت او نه دغه انسټیټیوټ چې د دې ناستې کوربه توپ کوي دا لیست تایید کړی دی. خو په ټولنیزو رسنیو کې یو لیست کته پورته کیږي، ویل کیږي چې د ځینو پخوانیو سیاسونو نمونه پکې دي چې دوی د اسلام آباد په غونډه کې ګډون کوي. مخکې له دې چې ساسي په نشټون چې دې غونډې ته نه ورځي او پکې ګډون نه کوي په دې خبرې وکړو، دا راته وایي چې دغه غونډه چې پاکستان را بللې ده او ظاهرا یې ویلي دي چې غواړي افغانان په خپلو کې سره کښېني او دوی سره خبرې اترې وکړي، د کوم کسان چې وربلل شوي دي دوی پاکستان ته په ورتګ سره واقعا د افغانانو نمایندګي کولی شي چې دوی په خپلو کې سره کښېني او دا چې طالبان ورته نه دي رابلل شوي خبرې اترې د چا تر منځ سي؟
سلامونه او درناوی تاسو ته پروګرام میلمه او محترم اوریدونکو ته. زه غواړم ووایم چې دا برنامه پر څه رقم یا په کوم هدف چې پلان شوی وه هغه یو څه وروسته چې دا په رسنیو کې نشر شو په دې باندې خبرې وشولې معلومیږي چې دغه اصلي هدف نه دا برنامه کافي بل طرف ته تللی. ابتدائی پلان خو همدا و چې یو تعداد حرکتونه چې هغه سیاسي وي که مدني وي که د هغوی یو ځینې نمایندګان په یو درې ملک کې سره کښېني او په د خپلو مسایلو سره خبرې وکړي، ځکه چې یو طرف خو د طالبانو سخت دریزي مسله ده چې په افغانستان کې روانه کړې او خپل مشروعیت نه غواړي چې ترلاسه کړي او په خپل پالیسیونو کې بدلون راوړي، د ولس په مخې ټول امکانات تړلي دي، او بل طرف هغه مخالف کسان یا متفاوت نظر چې لري یا سیاسي اختلاف د طالبانو چې سر لري متاسفانه په خپل منځ کې کافي پاراګندا او په ځینې غیر ضروري اجنډاو باندې بوخت. نو هدف هم دا و چې دغه نوع اختلاف یا تفاوتونه د نظر چې په بهر کې موجوده دي هغه یووالي یا همغږي کېدو یا په دغه مسایلو باندې څنګه افغانان خپل منځي یو گفتمان خبرې اترې یا ډایلوګ شروع کړي تر څو پورې یو نتیجې ته سې ورسیږي چې دا پراګندا اجنډا هیڅ ته کومک نه کوي بلکې دا پاشاشای ملت لاسره پاشي او په همدې وضعیت کې به د افغانستان وضعیت په همدې حالت دوام کې او لبات نه به پتر پتر رواني. نو اصلي برنامه هم دا به نو دا چې او پاکستان په هیڅ صورت یو منل شوی ادرس نه و، ځکه چې اصلا د افغانستان دغه ستونزې خو د افغانستان د همسایګانو بېشرمانه مغرضانه لاس وهنې دي چې همیشه افغان ولس جنجالونه جوړوي او افغانستان نه پرېږدي چې ثبات او ټیکاو خواته ولاړ شي.
اغلی په بخښنه سره دلته وبله پوښتنه کوم، ولې پاکستان دا پریکړه کړې ده چې د مخالفین راټول کړي بل هیواد نشته؟
اجازه راکړئ کنه پام دې ما وایم چې کله کله د مسائل د افغانستان دومره ډېر ساده یا دومره ځینې کسانې پیچلي کې تاسو نشئ کولای چې وایي چې دا څنګه د فتن د سیسو پاکستان هیڅ وخت یو ایډیال انتخاب نه و، خو په هر صورت ځکه چې په د منطقه کې دا ناسته باید شوی وای چې ځکه اکثر ملکونه اجازه نه ورکوي یا د ویزو مشکل وي، اما بالاخره زه هم چې یو ګډونواله باید اوسېدلی خبره شوم چې پاکستان له پاکستان نه یو خو د افغانستان لپاره عمومي خطر او اندېښنه ده، ما ځینې خپل شخصي اندېښنې درلودلې چې زیاته مطمئنه نه وم چې که زه هلته لاړه شم د ما لپاره به دا مناسبه وي. یو خدای افغانستان مسله دی او د ماجه شخصي اصل زکه چې همیشه زه د افغانستان او د بخنغول د پاکستان زه درې زمې شالرم په هر صورت مسله چې ما د لس بخنه مکزه کې چې هدف هم دا و چې د مختلف حرکتونو یو نفر ما کسان چې مثبت افکار لري واقعا د د د د بل د منلو هوډ لري هم داسې کسان به سره کوشتل څو پورې یو لاسته راوړنه واوسیږي. دا لس نه شریک نه سو بلاخره د رسانې له طریقه سنګه نشر سو اول نوم زباب کې لیکل شوی و. نو دا معلومه ده چې مثلا دا انتخاب درست نه ده، انډول په صورت نه ده مراد شوی او هغه کسان چې تقریبا خپله په ځینې افراطي افکارو باندې ولاړ کسان دي او هغوی خپله یو بله ستونزه یا ننګونه د افغانستان د ملت یووالي لپاره ده او چې دا کسان په دې کې حضور لري. نو کوشش هم سوی آګاهانه یا غیر آګاهانه چې ځینې د قومي لحاظ انډول برابر نه وي، ځینې قومونه په ضعیفه وضعیت کې اوسیږي او ځینې باید برلاسه اوسیږي او الاخره هغه یو ګروپ پیدا وکړي. دا بله غلطي وشوله. درېیم اشتباه شوې ده یا هغه ده چې ټول خبره همدا چې افغانان به خپل منځ کې سره کېني، خپله مسله به خبره کېږي. دا ولو چې په دا پاکستان کې دا ناسته کېده د پاکستانیانو سره خبرې اترې ته ضرورت څه ده؟ آیا واقعا موږ یو سیاسي بلاک یا ګروپ یا ائتلاف یا جبهه هر نومه چې پېږدی، آیا افغانان سره ټول شوي دي؟ یو خپله هغې سره خبره سره یو کړي یو ملي هدف ټاکلی دی چې بیا د هغه په رڼا کې وکړی شي چې بیا منطقي ممالکو سره خبرې وکړي. دا خو فکر کومه چې ډېر عجولانه ده، بې وخته ده، محاسبه شوی نه ده او درست هم نه ده. کېدی شي په دې کې همدغه پاکستانیان همدغه انسټیټیوټ چې د پاکستان په نمایندګۍ کوربتوب کوي د هغوی په تشویق یا په واقعا د پردېشاتو به د دوی لاسو په دې کې زه زیات وضاحت نه شم ورکولی ځکه چې په هغه ډیټیل په تفصیل زه هم نه پوهېږم. نو فکر کومه چې دا هغه ابتدایي پلان او برنامه له کوم شي په کاغذ راغه او د سوشل میډیا له طریقه دا افشا سو فکر کوم کاملا په تضاد کې ده او زه متاسفانه هر هغه یو هڅه چې د افغان ولس د یووالو دپاره کېږي هغه موږ ولې په خپل لوی لاس باندې داسې مسل کې داخله وشي هغه بېرته باید صورت ونه مومي، خرابه شي، د افغانستان په تاوان او کېدای شي د ګاونډي ملکونو لکه د پاکستان په ګټه تمام شي.
اخلی کروخیل یوازې د اسلام آباد ناسته چې خلیل زاد مخکې دې ناسته نه ټویټ وکړو د موضوع افشا شو او یادونه وکړه چې باید مخالفان ته پاکستان ځای ورنه کړي. دا چې د پاکستان د ریز د مخالفانو په اړه باندې، د طالبانو د مخالفانو په اړه باندې او د خپل طالبانو په اړه باندې څنګه دې خټول توازی ده؟ خو دا موضوع خغلی خلیل زاد افشا کړ په ټولنیزو رسنیو کې د پاکستان په حکومت نیوکه وکړه، خو له دې وړاندې د سیورته کانفرنسونه جوړ شوې دي چې افغان ولس ترې خبر نه و او بعد له دینه چې یو هیواد کوربه تو په غاړه اخیستی دی، هلته ځینې سیاسیون تللی دي بغیر له دینه چې خای لکه څنګه چې تاسو مخکې دانډوال یادونه وکړه دا پکې نوی مراد شوی او هغوی کانفرنس تللی ګډونی پکې کړی، نړیوالو سره خبرې اترې کړې دي. فکر نه کوئ د دې کانفرنس افشا کېدل د خلیل زاد لخوا یو ډول افغان ملت په ګټه و؟
خلزات خو کله هم چې په دوهې ته روانو د پاکستاني جنرالانو ته به بیشتر غوږ نیوه او ارګ همیشه بې خبرې کې ساتلو. هغه کړنې چې دوی کړي زه فکر کوم نه پوهېږم هغه نه درس اخیسته یا نه غواړي چې هغه یې تجربه دوباره افغانانو سره تکرار شي چې دا خبره کوي. راز په پاکستان کې او د پاکستان وايي چې پاکستان د ورته جن او چې پاکستان په هیڅ صورت د طالبانو د حاکمیت مخالفه نه دی او نه غواړي چې اوسېږي. د پاکستان په یو ایدیال حکومت په افغانستان کې دا رقم غونډه کې دوی غواړي کوربه تو پکې غو مختلف دلایل لري. دا ملکونه به همیشه په دې خصوصا د منطقي ممالک په همدې هڅه کې دي چې څنګه د سیاسي مخالف ډلې سره یو رنګ ژورې اړیکې جوړې کړي او دغه کړو ته هم ځینې ډاډ ورکړي چې په راتلونکي کې به مثلا څومره د پاکستان حمایت یا همکاریان یو بلګې څه فکر کوم غوې په دې تلاش کې چې څنګه د داد د گرفت معاملہ لمدغه کړو سره جوړې کړي او نزل دوی خلکو سره خبرې وکړي. کدا ناس یو مسله وی کې چې په دې کې خصوصي ناس خبرې او مسله باندې هم د دې په اړه څه وسیږي. پاکستان هیڅ کلم نه غواړي چې طالبان حکومت وره او پرسوي یا مشکل ته جوړ شي، اما په دغه سره غونډه باندې نه تنها چې غواړي خصوصي اړیکې له سیاسي مخالفینو سره جوړ کړي بلکه رقم په طالبان باندې فشار راوړي چې زیاتره باید مفتي تابع اوسېږي او ځینې فرمایشات چې پاکستان لري په اسانۍ ومني. دا یو رقم په اصطلاح ډارول دی د طالبانو. په هیڅ صورت پاکستان دې اراده نه لري چې طالبان حاکمیت کومه صدمه ورسېږي، اما منطق غواړي چې په همدغه ناستو باندې ورته ووایي چې مثلا که په دې ځینې بخښونو کې کته همکاري نه کوي، بیا زه کولای شم چې د مخالفینو کوربه توبم وکړم او په آینده کې ورسره همکاري نه کوم.
یعنی پاکستان په عین حال کې غواړي چې هم طالبان حکومت وساتي، هم پر دوی د فشار یو وسیله په لاس کې ولري.
آره، ګوره دا ځینې مسائل د سیف شاکیږي، ځینې مسائل سیف شاکیږي. پاکستان او ایران د افغانستان سیاسي اکثر مخالفین چې دوی لپاره قابل د منلو دي او ځینې مشترکات سره لري، یا یو نوې تماسازی به دوی ترمنځ شوي دي، د پټ سفرونو مشه دي، پټ ناسم کیږي، رواني دي. دا خبره د دواړو ملکونو د سلسله په دوام ورکړې ده، ځینې مسائل افشا کیږي او ځینې مسائل نه افشا کیږي. ځکه چې دغو ملکونو همیشه همدغه پالیسي نه دي چې نه تنها چې په هر حکومت یا هر حکومت چې په افغانستان کې هغوی سره خپل اړیکې وساتي، او په ځمکه کې هغه مخالف ډلې ته هم دروازه خلاصه کی او امکانات برابر کیږم کی. نو دا غیبه لوپ ده چې دوی همیشه د افغانستان د بیسپاتې لپاره او ته دوام ورکی که فکر کی که موجوده حکومت کوم مشکلات پیدا کیږي، نو د بدیل لپاره به دوی مخکې تر مخکې سرمایه گذاری کړي.
مننه غلی کړو خل تاسو به تر ګرځم ساده سپتا سیم پروگرام ته ستړي مشي. مننه چې را سره مو ګډون وکړو، وخت مې پری خوده. ساده سپ لکټنګ چې غلی کړو خل یادونه وکړه چې پاکستان غواړي دواړه طرفونه وساتي، هم مخالفینو ساتي او هم طالبانو د حکومت د پرزولو څه پلان نه لري، فقط یوازې غواړي چې یو د فشار وسیله په لاس کې وي. ستاسو په باور باندې د کوم کسان چې د پاکستان غونډې ته ورسي کوم لیست چې خبر شوی دی، ځینې سیاسیونو تبصرې په ټولنیزو رسنیو لیکلي دي چې پاکستان غواړي په دوی باندې ټاپو لګي او هغه اعتماد چې افغان ولس ښایي په یو شمېرو باندې ولري یا وینه لري دام بیخي له منځه یوسي. تاسو له دې خبرې سره موافق یاستئ چې پاکستان غواړي کوم اعتماد چې د دغه سیاسیونو خلکو ترمنځ یو څه اندازه جوړ شوی دی، یا کېدای شي ور باندې یو څه باور وکړي د له منځه یوسي په دې غونډې سره؟
پلمری سر کې خو سلامونه درناوی تاسو ته، درنې خور مېرمن کړخیل ته او ساسته پروګرام اوریدونکو ته وړاندې کوم. په سر کې به داسې ووایم چې موږ په ټوله کې د خپل هغه تاریخي کشالو په لړ کې چې د عقل د تیر یوې پیړۍ نه لرو، او په ځانګړې توګه دغه ورځ نه چې د پاکستان په نامه غیر مشروع یو هیواد زیږنده د برطانوي هند او د افغانستان په ځمکه باندې شوې ده، دا کشالی روان دي. او په ځانګړې توګه بیا زموږ دا ځمکني کشالی چې د دې لامل شوی چې باید دغه هیواد مصنوعي هیواد تل تر تله باید د افغان او افغانستان او افغانانو سره د دښمنۍ په پار د هرې وسیلې نه چې ممکنه وي استفاده یې کړې ده، او په دې کوشش او تلاش کې ده چې دا هیواد خپل خو کله هم ونه دیږي. د پاکستان په نامه هیواد هیڅ کله دا نشي زغملی. هر څوک چې بیا هغه ته دا مفهوم نه لري، نن طالب ده چې پرون د ده سره ملګری و، یا پرون مجاهدین و چې د ده په لاس ورزړ شوي وو، او یا دا چې د ده لا وړاندې که لاړ شو هم د شهید صدام او داوود خان د وخت نه عملا د موږ تاسو د دې شاهدان چې پاکستان تل تر تله هغه کوربه توب کړی چې افغان ملي شتمنۍ ته پکې زیان باید ورسیږي. نو د هغې لحاظه زه دې کې هیڅ ډول هوښیاري په دې ډله کې نه وینم. اف غواړم چې هر څوک دي چې لاس اوږدوي د افغانستان تاریخ دښمنان، تاریخي دښمنان د افغانستان چې هر څوک په سیمه کې او په نړۍ کې دا معلومدار دي، دوی ته لاس اوږدول د دوی نام راسته اخستل دې لپاره چې په خپل کور کې دننه یا قدرت ته ورسېږم، یا د دې په وینا خپل حق ته ورسېږم. دا فکر کوم یو تاریخي جفا ده او دا ملي خیانت ده. چار څوک کې دا عمل هم ثابت شوی په تقریبا 15 سیزو کې هم. زه د دې سره بالکل مخالفینو په ځانګړي توګه خپل د دې درنې خور موزي ګرین نه د میرمن کډوخیل او په یوه برخه کې د میرمن بارګزی شجاعت بارګزی نه مننه کوم چې دوی په دې اخر وختونو کې ډیر زیات ملي دریز غوړه کړل او خوشاله پدیم چې دا ملي دریز په بنسټ باندې دوی خپل تصمیمونه نیسي. هر افغان باید دغه شی وي چې د افغانستان د ملي ګټو پر بنسټ باید تصمیم ونیسي، نه خپل د موقف، نه خپل د ګوند، نه خپل د حرکت، نه خپل د ایدیالوژي په خاطر. هر افغان ته باید دا ډېر مهمه وي چې د افغانستان ملي ګټې تر هر څه لوړ دي، او دغه کسان چې اوس په دغه یو اساس پړاو کې د پاکستان لمنې ته لاس اچوي یا د ایران لمنې ته، او یا لکه یو څوک کسانو چې په تاجکستان کې کوښښونه وکړه چې داسې یو
په بخښنې سره دغه کوم کسان چې تمه ده د فوزي کوفي په ګډون باندې دې غونډې ته ورشي، په وروستیو ټویټونو کې ویلي دي چې موږ غواړو یوازې دلته د افغانانو ترمنځ د خبرو اترو لپاره لاړ شو. تاسو دغې درې سره څومره موافق یاست؟ یا واقعا دوی د افغانانو ترمنځ خبرو اترو لپاره ځي؟
دوی چا ټاکلی دي د افغانانو پاسه استوب خبرې کی؟ افغانان دومره په قطر رجال باندې دوچار شو، یا افغان میرمن خدای ناخواسته داسې په یو هغه حالت باندې دوچار شو چې دوی د افغان میرمن استل چې توپ کړي؟ افغانان خپل په دومره 30 میلیونه نفوس کې آیا هیڅ بل کوم د ملي آن لرونکي صادقه متحده څوک نه لري چې داسې تیر بدنامې تیرې باید بیرته مطرح شي؟ دا څوک کوي دا کارونه؟ دا خو هغه بدنامې چیرې دي چې موږ تاسو بار بار وازمایل، بیا یې څنګه ازمایو؟ بیا څنګه په اعتماد وکړو؟ دا څوک وایي چې دای د ولس استازیتوب کوي؟ دا څوک وایي چې دوی د افغان میرمنې استازیتوب کوي؟ کومه میرمنه دا ټاکلې چې دا به زموږ استازیتوب کوي؟ دا په هیڅ شان دا د دې دی ادا او دا استخباراتي لوبه ده. په ځانګړې توګه د پاکستان په نامه هیواد د خپل د تیرو دښمنۍ په لړ کې دا یو بله لوبه شروع کړې ده. دا مطمئنه زه تاسو ته ویلی شم چې د افغانستان اوسنی حاکمان سره دې چې ډیرو برخو کې د دوی سره هیڅ توافق نه لرم، په ځانګړې توګه د نجونو په برخه کې د تعلیم او د کار او د دې مسایلو، لکه تاسو د دې د برق د وزیر د اوو برق وزیر بیان مستقیما په میډیا واورېدله چې پاکستان هیڅ ډول هغه افغانستان کې نظام نشي زغملی چې افغانستان د خودکفایۍ خواته بیایي، افغانستان په خپل پښو دري. دا بيخي عملا واضح ده. حتی همدغه نن همدغه طالبان هم دا خبره کوي، پرون یو سلسله مجاهدین هم دا خبره کوله، لیکن دا خبرې موږ یو وخت ډاکټر نجیب الله په وخت کې هم د هغې په بیانونو کې اورېدلي وو دا شیان، لیکن د ده نه وړاندې موږ عملا ولیدل چې د شهید داود خان د وخت نه را په دې خوا دوی لاس سر شوي نه دي، او دا تسلسل دوام لري. بناهن نه یوازې پاکستان بلکې ایران، حتی تاجکستان او تر یو حده پورې ازبکستان هم خپل منفي رول لوبوله او لوبیه. موږ ته مهم دا دی چې څنګه کولای شو د افغانستان اوسني حاکمان دې ته اړ باسو چې ملي او ګټو ته متحد شي، او خپل د ملي ګټو پر بنسټ زموږ د خویندو مخې ته هم د تعلیم دروازې پرانیزي او د کار او هم کار اهل کار ته وسپارل شي.
خو صدات سره په دې تیر څلورو کلونو کې په بخښنه سره په دې تیر څلورو کلونو کې یوازې نارینه برخه ته تم شو، دغه سیاسيون چې له افغانستان بهر دي، کوم کسان چې تعلیم یافته دي، په تیر څلورو کلونو کې په افغانستان کې تعلیمونه وکړل، د مغو حکومت له منابعو ګټه واخیستله، دوی خو په دې تیر څلورو کلونو کې هیڅ داسې کار و نه کړه، او دا د بل اخره پاکستان او راپورته کیږي اسلام آباد مغو حکومت چې ساسې په خبره باندې د افغانستان تاریخي دښمن دی، اوس د طالبان مخالفین ته ځای ورکوي، او خای د دې کسانو نه کېدای شي د افغانستان پراتلونکو کې د بدلون لپاره دوی ګټه واخلي. ولې دغه سیاسيونه څو نه کړ په دې تیر څلور کلونو کې؟ اوس لپاره ساز پلان شته که نشته؟
دغه سیاسيون په مجموع کې چې د سیاسيونو په نامه یادې کې ډېر افغواړم چې چاته مستقیم اهانت نه غواړم وکم، ما ته دوی سیاسي تاجران بریخي. دوی په تیره کې هم سیاسي تجارت کړی دی او معامله یې کړی ده، خپل د شخصي ګټو لپاره، خپل د ګوندونو د ګټو لپاره، چا د قوم مسله راپورته کړه، چا د ژبې مسله راپورته کړه، چا د مذهب مسله راپورته کړه، دغه ټول فقط د تفرقې لامل شوی دی او دا وطن د بربادۍ خواته بیولی دی.
کچېری وضعیت همداسې ده وی سادات صاحب، په بخښنه سره، کچېری وضعیت همداسې وي چې سیاسيون خپل سیاسي معاملې کوي د خپل ګټو لپاره هیوادونو سره تعامل کوي، یا د افغانستان د ملي ګټو پر اساس دوی خلکو سره معاملې کوي، دغه بدلون چې تاسو خبره کوئ چې اوسنی واکمنان باید دې ته اړ شي چې بدلون راولي، ښځو ته د کار اجازه ورکړي، نجونو ته د تعلیم اجازه ورکړي، خیدا کار به څوک کوي؟
دا اړ کول یا اړ استل په دې باندې نه ده چې زه باید خپل تاریخي دښمن کور ته ولاړ شم او د تاریخي دښمن نه مرسته وغواړم خپل د کور په مانځ کې. دا خو عملا ثابته شوه چې تاریخي دښمن په هیڅ موقع کې زما سره صادق نه و او تل کس سره خپل د ګټو په خاطر مونږ په مانځ کې اصطلاح نفاق اچولی. بنا دا مونږ پورې لازمه ده چې مونږ څومره په خپله ټولنه کې بیخ لرو، ریښې لرو، قوم لرو، جرګې لرو، په هر شکل دا اشکال چې کېږي باید حاکم نظام باندې دا فشارونه راوړو، د شریعت په رڼا کې راولو. دا خو د شریعت سره په ټکر کې نه ده. شریعت هم وایي چې تا عدالت تامین کړه، دوی عدالت نه شي تامینولی مکمله، دا خلاف د شرع ده. دوی په حساب تعلیم ته حق نه ورکوي، دا خلاف د شرع ده. دوی زموږ خویندو ته د کار حق نه ورکوي، دا خلاف د شرع ده. هم خلاف د افغاني دود ده. دا د ملي ګټو سره ټکر ده.
پښتنه مو د سادات صاحب چې دا ټول کارونه لکه څنګه چې تاسو یاد کړ د شریعت خلاف دي، د افغاني کلتور خلاف دي، نجونې او ښځې ځپل کیږي، خو دغه بدلون لپاره به اقدام څوک کوي چې د سیاسي معاملې کوي او هغه د افغانستان تاریخي دښمن لمنه نیسي، بل په لو افغان ولس په دغه وضعیت کې دا بدلون لپاره به اقدام څوک کوي؟ ما پښتنه ده
په دې څلور کال کې د ډیرو مجلسونو شاهد یم. په مختلفو هیوادونو کې زما نه هم ډیر ځلی په حساب بلنه وشوه او بعضې کې مې برخه هم واخیسته، سې په آنلاین و چې په حساب عملا په غونډه کې حاضر وو. په مختلف بدبختانه باید یو څه ومنم، هغه دا چې همدغه کسان چې دغه ادعاوې لري خپل دغه ادعاو باندې دوی باور نه لري او دوی په خپل منځونو کې یو بل سره باور نه لري. دوی نشي کولای چې یو موټی شي. اصلا یو سړی چې پوهېږي چې دغلته د افغانستان ملي ګټې مطرح دي، بیا خپل د ګټو نه تیریږي. لاکن ما عملا ولیدل ترکیه غونډه هم همداسې شوه، د ویانا غونډه هم همداسې شوه، په انګلستان کې غونډه هم همداسې شوه. او بیا څوک دي پکې بیا مطرح کول؟ هماغه کسان دي چې پخواني مافیایي کړیو پورې مربوط وو یا د هماغه مافیایي پارلمان غړي وو. دا غیر لپاره هغه کسان لکه مونږ غونډې چې په اصطلاح د ملي آن لرون کې دي، هغه کسان چې غواړي واقعا د افغانستان ملي ګټې خوندي کړي، دوی بیرنګه کول غواړي سره. دوی د دغه ډلو په اساس، د دغه اشخاصو په اساس باندې دغه نور په اصطلاح مزمل کوي او د صحنې نه وباسي، ځکه دا ملي آن لرون کې بیا د استخباراتو لپاره نه کارېږي. دا بهرني غربي استخبارات هم همدغسې لاس پوڅو پسې ګرځي او هغه د سیمې هېوادونه خامخا. بنان زه باور په دې نه لرم چې دغه سي ډلې ټپلې چې اوس نن دلته حزب راځي ترکیه سبا هلته عین هغه حالت د افغانستان کې. اوس تاسو څومره حزبونه په افغانستان کې درلود، راجستر او غیر راجستر، څه شی وشو؟ ګټه یې څه وه؟ غیر د نفاق نه. اوس هم عین شی روان ده په ترکیه کې. نن یو حزب راجستر سخت ورته کوي، فرانسه کې بل حزب راجستر، او ټول قومي ټول ژبنیز دا هغه شیان چې افغانستان د تباهۍ خواته وړي.
من نه صدات صاحب کور ودان تاسو به درو ګرځم. اخلي کړو خیل تاسو مخکې د خپل درې زیات څه یادونه وکړه چې د پاکستان په غونډه کې موږ ډونه ده کړې. غواړم له تاسو ډېر واورم په دې اړه باندې، دا کوم کسان چې د اسلام آباد غونډې ته ورزي. یو خدای ده چې د یو قوم موضوع تاسو یاد کړه، ظاهرا کوم نمونه چې په دې لست کې دي په یو ګوند یا یو ډلې پورې اړه لري. او بل دا چې تاسو ولې ونه غوښتل لاړ شئ دې غونډه کې ګډون وکړئ؟ لاړ شئ ورته
ګوري. اول خو هدف هم دا و چې افغانان، هغه افغانان سره ټول شي چې افغانستان لپاره اندېښمن دي، داسې یو خاص ځانګړی اجندا ولري او د خاص ګروپ یا د خاص قوم یا د خاص ژبې او سمت لپاره وي. کنه موږ بل اخره که په تاجک وي، که پښتون وي، که هزاره، ازبک، سید، نور، هر څوک چې وي، هغه څوک چې واقعا غواړي چې افغانستان کې د یو مثبت بدلون په خاطر باندې پنځه نفر راټول یو ملي اجندا باندې په تفاهم برسي، ټول هدف هم دا و. نو اول خو همدا د خلکو د انتخاب موضوع مغه کم کسانو نه، د هغه کسان چې کله د افغانستان نوم باید بدل کړي، کله مثلا تنظیمي مسل تلمن وهي سمتي ژبني، دا کسان خو مغه خپل لوبه متاسفانه یا خپل هم دا رقم شوي دي او یا داسې د نورو اجندا لپاره دوی کار کوي. همدا بل افغانان به خپل منځ کې سره کښېني، نو خپل مسالې سره حل کړي. موږ پاکستان سره اوس په موقف کې دي چې کېږي پاکستان سره به ورته وایي چې تاسې مثلا څم کړي یا څه باید نورونه کوي، کنه یا څه کولای شي، ځکه چې پاکستان خپل چې افغان ملت نه سره جوړ، یو موټه شوی نه وي نو په کوم حیثیت یا موقف ته زی دښمن سره بل غره امدا منطقي ملکونو سره خو بکې نه خو په غاور خو بس خپل ځان ته جوړ کړي. اند هر شی قبل د وخت دی که قبل د وخت په دې معنی چې دا مسله په شکل چې موږ غواړو مختلف شي په شکل نه و دوم انتخاب دی اشخاصو بیا هم یو بل جفا درې پاکستان که ته هر خبر